سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماخستن نه بجې دي زموږ کله آزادې رادیو نو ری په مخې د دې سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې ونن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیځ کې تر مځکې 130 کیلومتره لاندې بولي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کیږي. دوه بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمی دا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. دا ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري تر سره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوي وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یوه غونډه کې بېله دی چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته یې میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلې ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 1 میلیارد ډالر بلل شوی دی، خو طالبانو ویلي دي چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به ور نه کړي. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیه د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیه چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشري حقوقو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشري حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سولېزو مظاهرچانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. کارپوهانو ویلي دي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوس فعالانو البته د بلوس فعالانو د نیونو او جبري تریتم کېدو راپورونه له ژورې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستیو ورځو تاوتریخجنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 18مه د بلوچ بلتون پالو لخوا پر یو مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو او دغه برید نه وروسته د بلوچستانو د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وټلو لپاره د مارچ 18مه ضرب الاجت تمدید نکړي. پاکستانی رسنۍ ورنن راپور ورکړی چې دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارچ د 18مه ضرب الاجل په کلک عملي کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد راو پنډي کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غځوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 25% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره که په امریکا کې وي او که په اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتر ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 25% تعرفه ولګوو چې په امریکا کې تولیدیږي. تا خبری ټولګه علما فرشته سحاک سره ورې چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. خبرونه کې پر اساس د راپورونو په لړ کې واورې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
جام جاور ور نه څنګه جام هغه ورکړي دا خلاص ستې د څنګه جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومانو د برخي ازيني فعالان وي چې د اختر پر اتلو سره د سوداګرو نغواړو سو د لوب او سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ روان دي د ملي تجار او غڅوک چې د لوب او سامانونو شام یا واردوي یا بازار ته را منځ کوي دوی مسؤلیت هم زیات دي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تم بیا هم خره غلاستو ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې فایل کوو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمخ لامل خای د ماشومان او د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودارول شي. پرون په یو راپور کې د غشان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیونه ډالر راټارتي لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارځواکۍ لستونز سره مخامخ دي ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخت افغان ماشومانو په درملنه هم سیوري وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی که د دې ادارې بودیجه تامین نشي نو ښایي افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکین د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کنفرانس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شوی چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول، او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر می میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د 5500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې، اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشر مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2555 میلیونه ډالرو ته سمدستي اړتیا لري. هغې زیاته کړې که دا بودیجه ترلاسه نه شي نو د ښځو، ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدی شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ وه اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی، او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان نه درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغوی یې درملنه نه کوي.
دا یو به میشته زیاته موده کې چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي، وایي ښه شوی دی او زر نو دلیلونه وایي. نه پوهیږم ماشوم لا په لاره نه شي تللی، زما په نظر نه دی ښه شوی، خو کلینیک وایي ښه شوی. له یوې میاشتې زیاته موده کېږي چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک ښه و، ماشوم مې هغه مهال ښه و، خوراک یې هم ډیر ښه و.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2015 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونه ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي پروژو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
بیا هم ښه راغلاست. نړیوالو مرستندویه ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په ډېرو دریو میاشتو کې د ښځو د بشرپاله فعالیتونو پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. د دې ټول پوښتنې پایلې چې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې لخوا خپرې شوې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار کولو نوي محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوي چې ګڼې ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکړ دا راپور.
په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو د محدودېدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تېرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پوښتنه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاري ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې په همکارۍ د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شاملې دي شوې او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې ده. په ټول پوښتنه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق، د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمیدل لامل شوي چې ډېری ښځې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د ښځو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دغه شان دا هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمه رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندېدو له امله د دې په ګډون لسګونه ښځې بیروزګاره شوې او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کومو ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بېکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بلغه هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یوې نادولتي مؤسسې سره کار کولو. نوموړي وایي د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بېکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې یې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکي نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان تن خپل چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسي. له بلې خوا د اسرائیل دفاعي وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویلي دي چې پوز به ډېر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي او د تخلي نورې لارښوونې به هم واستوي. د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو مینو وبوزي. په دې هکله نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلي برمته خوشی نکړي د غزې ځینې برخې به ونیسي. امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله ګڼي. نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته ول خوشی کېدو ډډه وکړي په همغه اندازه به اسرائیل پرې فشار زیاتوي. لوړاندې د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته ول ډلې څلور دشتنه خوشی شوی دی. نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پایته رسیدو غوښتنه کوله. نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په هماغه اندازه به فشار پرې زیات کړي. د زیاته کړه په دې فشارونو کې باید د ځمکو نیول او نور اقدامات شامل وي چې نه غواړي اوس یې توضیح کړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 2023م د اکتوبر په اومه د حماس د برید په مهال له 215 برمته شویو کسانو څخه 850 تنه لا هم په غزه کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور دشتنه د اسرایلي پوست په وینا وژل شوي دي. حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرته ستنې شي. دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندي پاتې شي خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي. له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي. ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرائی د غزه شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړه. نوموړي په ایکس یا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ډلې بیرته د غنی ګونی سیمو ته ستنی شي او له همدې ځایه راکټونه توغوي. د حماس تر واک لاندې د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي د 2023 کال له اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له کبله 50,000 کسان وژل شوي دي. دا شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 501. په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمیز مواصلاتي لارو د واورې خویدو لامل بند شوې ده. له طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې تر اوسه د واورې خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه ده معلوم شوی، خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی. دا چې په راتلونکي هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه، واورې او سیلابونه راځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي بیا هم راګرځو د خبرونې راپورونو ته. د اختر پرانګدې کېدو سره د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوبو په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې له لویانو اخترای ترلاسه کوي، ملت ځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نه کړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرګزی ازادي راډیو ته وویل
باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجاره او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو مرستیاله اسما کاکر هم وای ل رواني ارخداشان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پروان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا افغانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکي عادل د ازادي راډیو لزبان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایونو څخه دغه مسلې ته په کار باندې کې د اختر ته باید چې دغه روادت نه کړي، دا ټول باید چې بندې سر ولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی، خدا د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو د دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرورت دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبروي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوریت نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو اوس کولای شي په افغانستان کې څلور ویش ساعته واوري، او همداراس د غراپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کولای شي زموږ په ویب پاڼه کې ازادي ډاٹ کام کې ولولئ، او کا غواړي خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ زموږ په ټولنیزو پاڼو کې هلته ورشي، او زموږ په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولای شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د اختری خوړو د خستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وایي ډېر دا خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحي راځي او هم ورته ارزان ولېږي. د ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چې وي او هر څنګه چې وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار په دې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینه غواړي. دا چې دا جالب کې نور څه نغښتي دي دا په دې راپور کې واورو.
دا چې اختر را نږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري، پیسې لري، نو هغوی به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه. شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دي اخیستي، ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دي اخیستي، ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه څه کال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغو دپاره ښه دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دي اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري، ګوشي پیل او کلچې پخو، پدی پخو چې خو مزه هم خي او بازار کې ډېر قیمت یې ده ارزانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځان ته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته، دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي، اختر میوه مې نه ده اخیستي. په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی پښان ډیری افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي ووسي، مینه ووسي، اخلاص ووسي، صداقت ووسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځانګړون منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. دروژی رنگونه.
السلام علیکم، په خیر است جوړ سلام پاک مو ستر غو جوړ شه. پاره ولایت خبر کوم، الحمدلله پاره ولایت کې خموش بس به خیر ازي راجام شه، په خیر تیریږي او هوا هم شه سر په نه کده ورځي هم لندې دي، کوم قیمت هم نسته، کوم ستونزه او مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام فضا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیې کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
روژه یو ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنۍ سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
قدر من اوریدون کو په راتلونکو څو شیبو کې د ازادي او اوریدون کې خبرونه درته نشر ته چمتو ده. خود هرغه مخکې د خبرونو لنډیز یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. دوو بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید بشري حقونو بلوچ فعالان فوراً خوشي کړي او د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د صدر اعظم شهباز شریف مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نه کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له راتلونکې اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټکونو تعرفه 15% لوړه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنومې نوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیواله مرسته سیدی سیده په ظاهرا ما یو څه څوره زلو پاره به خوشحالي او وسایل لري. خپل سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. مهمه ده افغانانو رون ټولو نه دا هیله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرسته وکړي یو بل غریبان ته لاس ورکړي کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هیله ده دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت دی، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیات خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محمد یم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپلي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته، یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي، او د افغانانو سره مرسته وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. له موږ سره السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمید الله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریک کړم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاربارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسه کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر و خیراتې ملګري شي د خپله شش پې ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رالو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رالو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن نه جمعه ته 1500 کور دي، وروره نه کلینیک رلي نه مکتب رلي او نه مشر شته. یوه خبر څوک نه اوري او سړکان مو هم داسې در به در دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تېر شو. وروره ګوره موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته. په دې هیله چې روغ جوړ باستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو، نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه مغوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډېر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی. مدام د دفاع جنګ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صف سره دی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی. بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه حل شوې نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپنی بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناس یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
امید وسه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه تنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت روان ده، مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ دي را سره په دغې شمارو باندې برخه واخلي. زه ورته دوه شمارې وایم: 0 شپږ شپږ شپېته 55 50 او بل ایم ټی این نمبر دی 0 58 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسپی کې بیا هم تکراروم: 0 شپږ شپږ شپېته 55 50 0 8 903 904. افغان شمارم ور تکراروم: 0 900 904 901. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حتمن نشر کړي، ډېره مننه. پاکي خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، ستړي مسی جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولي د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی لازما پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږي، د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او د ورک شوي عزیز نوم اخیستی دی، خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې، نو زه ستاسو دغه د واتساپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اورېدونکو ته لولم. 00 درې نوي 05 درې څلور درې دوه څلور اته. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 درې نوي 05 درې څلور درې دوه څلور اته. ګران اورېدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپله شمیره هم په خپله ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ٹولہ کارکن کو ریڈن کو سلام ون وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشالي کو. سم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی. مژ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ ورز ما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دې په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 5 0 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغ پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینی وتلی مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل شوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک شوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک شوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہندمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما. ما یو ورور دی وکاله کې د کورن درکاسو دی شو ته دی بیا هیڅ معلومات نشته. او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی دی، مرجول سوالی څه تلوي دی یاره کف دا معلومات لري په داش ماج مرته رنگوي. 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم اصلنې د شنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیه کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 0. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک تر غلي استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه. روجان از میجو ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا درې کاله کېږي چې نادر کسوي دی، نو کچېری خان محمد ما ژغ خپل اوري یا بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 0 5 درې دوه یو درې درې اته. میرا ځل بیا تکراروم، صفر و صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډېره پشیشانه ده او کورنۍ ډېره خوابدی ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي، او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم: صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی، او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. که یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي، الله پاک دې ستاسو وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کریم احمد طیب، دا زموږ راجانه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته سوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بېخي څو واره موږ ډاکټر ته بېولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب: صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي، اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو، په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم پل پل روانیم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روانیم Yeah. پل روان